په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نیوزو پروګرامونو ته ځان کړی شوی. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او اساسي بشري حقوقو خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. په پایل کې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي بندیزونه سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکې اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې پر زده کړو یې له اتلس میاشتنی بندیز وروسته بیرته صنفونو ته لاړ شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خپرونه کې اوریدلی شئ. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ وایي که په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو بندیزونه پای ته ونه رسیږي، افغانان به له ناوړه پایلو او راتلونکي سره مخامخ شي. د استرالیا ورځپاڼې مندریان د راپور له مخې میرمن وانګ ټینګار کړی چې افغان میرمنې به له یاده ونه باسي. طالبانو چې حکومت پرون 19 میاشتنی شو د واکمنۍ له همغه لومړیو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. د دوی حکومت په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. طالبان وایي د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، خو په موقت ډول یې د دوی د تعلیم چارې ځنډولې دي. د پاکستان پوز وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی دا نه د واضح شوی چې آیا دغه دوه ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی و، خو جنوبي وزیرستان د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د هغې ډلې چې په دې وروستیو کې د پاکستان پر پوز او نورو حکومتي اهدافو حملې زیاتې کړې دي. امریکایي پوځي چارواکو پرون وویل چې د روسیې جنگي جټ الوتکو د تور سمندر کې د پاسه د امریکا د جاسوسۍ یو ډران له خپل مسیر راګرځولی دی. چارواکو دا په نړیواله فضا کې د روسي پیلوټانو د یرغلیزو او نامسؤونه کړنو یوه بیلګه او قصدي عمل بللی دی. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن په دې اړه له خپل روسي سیال سرګی شویغو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. دواړو لورو د دغو خبرو چې په 15 میاشتو کې د دوی ترمنځ لومړی ځل خبرې دي پخلی کړی، خو نور جزئیات نه دي په ډاګه کړي. د روسي دفاع وزارت ویلي چې دغه خبرې د متحدو ایالاتونو په غوښتنې ترسره شوې، او آستن هم په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل دا مهمه ده چې لوی قدرتونه د شفافیت او اړیکو یوه بیلګه وي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلي چې له آستن سره په ګډ خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل که څه هم دا یو قصدي عمل و، خو نه ده څرګنده چې آیا د روسیې جټ الوتکې د MQ-9 ډران له څرخ سره ټکر کړی. د روسیې دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې شویګو آستن ته یادونه کړې چې د متحدو ایالتونو لخوا دغه لمسوونکې پیښه ځکه رامنځته شوې چې واشنگټن د کرملین هغه اقدام ته پام نه دی کړی چې پر اوکراین د جګړې له امله د تور سمندرګي د پاسه پر الوتنو محدودیتونه لګولي دي. ایرانی چارواکو په دې هیواد کې د اجباري حجاب د عملي کېدو لپاره د نوي اقداماتو وړاندیز کړی دی. په دغو اقداماتو کې د هغو نجونو او ښځو د پیژندلو او مجازاتو لپاره د څارونکو کمرو د استفادې یادونه شوې چې له تیرو څو میاشتو راهیسې د مظاهرو پر مهال دغه قانون نه عملي کوي. په ایران کې د اجباري حجاب قانون او د نظام یو شمیر نورې تګلارې له تیرې سپتمبر میاشتې راهیسې چې یوې پیغلې مهسا امینی د پولیسو په توقیف کې سا ورکړل پراخو مخالفتونو او اعتراضونو سره مخامخ شوې دي. او د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره کرکټ لوبډلې د 50 اوره لوبلړۍ دوهمه لوبه د درش پته منډو په توپیر بنګلادیش ته وبایلله. دغه لوبه کې د بنګلاديش لوبډلې افغان لوبغاړو ته د 202 منډو هدف ټاکلې، خو د افغانستان ټول لوبغاړي په شپږتل وختم اور کې وسوځیدل او یوازې 118 منډې وکړې. خبرونه مو ازادي رادیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونه په پایل کې مو ولې د خبرونه ډیره برخه دوه نیوزو خبرونه ته ځانګړې شوې، خو لنډ خبري برخه هم لرو. په دې لنډ خبري برخه کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوي که د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سم د ستلرې نکړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیف د چلډرن په خپله ویبپاڼه کې نن پنجشنبه په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکې اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، له شپږم ټولګي پورته نجونو زده کوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې پر زده کړو یې له اتلس میاشتني بندیز وروسته بیرته صنفونو ته لاړ شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداری ورکړی چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي، د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بېوزلۍ ته اړي، او راتلونکي نیمایي نسل به له کاري ځواک څخه بهر پاتې شي چې دا به د هېواد د راتلونکي لپاره ناوړې پایلې ولري. سیف د چلډرن ویلي، د کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، له 3 میلیونه زیاتې هغه نجونې چې پخوا یې په متوسطه ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې، د زده کړې له حق څخه محرومې شوې دي. سیف د چلډرن دغه بندیز د فوري لرې کېدو غوښتنه کوي او وایي، کله چې نوی تعلیمي کال دیوري یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول نجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړې شي. شپاړس کلنه عایشه چې د سیف د چلډرن په مرسته د افغانستان په مرکزي برخه کې په یوه کورني ښوونځي کې تر شپږم ټولګي زده کړې بشپړې کړي، د زده کړو دوام ته ناهیلې ده. دا وایي، زموږ لپاره تر شپږم ټولګي پورته زده کړې هېڅ څه هم نه دي. موږ غواړو لوړې زده کړې وکړو، ځکه په دغو زده کړو نه کار پیدا کولی شو او نه هم پرې پوهنتوني زده کړې کولی شو. عایشه وایي، هیله یې دا ده چې ټولې نجونې هم د ښوونځي او هم پوهنتوني زده کړو ته پرېښودل شي. په افغانستان کې د سیف د چلډرن اجرایوي رئیس اولیور فرانچو وویل، افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو منع کړې، خو بیا هم نجونې د ښې راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي او پوهیږي چې د بریا تر ټولو ښه لار ښوونځي ته تګ دی. که د دوی زده کړې په نیمایي کې پاتې شي، په کم عمر ودونو تاوتریخوالي او نورو له د تاوتریخوالي له ناوړو ډولونو سره به مخامخ شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې د ادارې د دغې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي، او نه یې هم تر اوسه چې څه کم یوه اونۍ وروسته به نوی تعلیمي کال پیلېږي څرګندې نښې ښودلي چې آیا ټول نجونې به پرېږدي چې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي. د طالبانو چارواکو په کراتو ویلي چې د نجونو د زده کړې ضد نه دي او پر هغوی لګول شوی بندیز تر امر رسانی پورې دی، خو د امر رسانی خبره تر اوسه اتلس میاشتو ته غځېدلې او د طالبانو دریځ هم نه دی بدل شوی. بیا هم په همدې موضوع کې پاتې کېږو. د افغانستان د نجونو د تعلیم یوه فعاله عایشه خورم وایي، نړیوال د افغان نجونو د تعلیم بندېدو ته د یوه بیړني ناورین په توګه وګوري. د نوموړي دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ د آسیا پاسیفیک څانګې خپرې کړې دي. په عین حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر د افغان نجونو او ښځو د بشري حقونو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې پر ښځو لګول شوي بندیزونه د ټولو افغانانو پر راتلونکي ناوړه اغېز کوي. تفصیل په دې راپور کې
د افغان نجونو د تعلیم فعاله عائشه خورم وایي، دا مهال میلیونونه نجونې په افغانستان کې له خپل لومړني حق یا زده کړو څخه بې برخې دي. نوموړې چې 2019 میلادي کال کې په ملګرو ملتونو کې د افغان ځوانانو استازې پاتې سوې، پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې له زده کړو د نجونو محرومېدو ته د بیړني ناورین په توګه وګوري او چلند یې ورسره وکړي. په دې تړاو د عائشه خورم ویډیویي پیغام د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمیشنري د آسیا پاسیفیک څانګې پرون چهار شنبه پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. د پیغام په یو برخه کې راغلی،
نن میلیونونه ځوان نجونې په افغانستان کې له خپل ډیر لومړني حق نه بې برخې دي. دا زده کړو ته د لاسرسي حق ده. په هر حال د ټکنالوژۍ د پرمختګونو په دې اثر کې هیڅ پلمه نشته چې په افغانستان کې ښځو او نجونو سره شوې بې عدالتۍ ته رسیدګي ونه شي. زه پر نړیوالې ټولنې غږ کوم چې سره یو موټی او په نوښتي لارو پانګونه وکړي چې ځوانو ښځو او نجونو ته د تعلیم زمینه برابره کړي، ځکه د تعلیم ناورین بیړنی دی.
عائشه خورم د جزئیاتو لور کولو پرته وای، د پخپل نوښت سره یو شمیر افغان نجونو ته د تعلیم د دوام زمینه برابره کړی ده. دغه څرګندونه داسې مهال کیږي چې پرون د مارچ 15مه د طالبانو د سرپرست حکومت 19 میاشتې پوره سوې، خو لا هم د نجونو د منځنۍ او لیسې ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو څرک نه تر سترګو کیږي. طالبانو د 2021 د کال په اوړي کې واک ته لرسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل، او 13 دسمبر میاشت کې د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې. که څه هم ځینو طالب چارواکو ویل چې د نوي تعلیمي کال له پیل سره به د نجونو پر مخ د تعلیم دروازې پرانستل سي، خو شاوخوا اونۍ وسوه چې سړو سیمو کې تعلیمی کال یوازې د هلکانو لپاره پیل شوی دی. تیر د وړاندې د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په وار وار له نړیوالو غوښتنه کړې چې له طالبانو د دوی حقونه وغواړي، خو په ظاهره نړیوالو ادارو هم له اندېښنو څرګندولو پرته نور خاص څه نه دي کړي. د مارچ د اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت اروپایي ټولنې د طالبانو د حکومت پر دوو چارواکو د لوړو زده کړو او د امر بالمعروف او نهي عن المنکر پر سرپرست وزیرانو د سفر بندیزونه ولګول، او وروسته بریتانیا هم د ورته بندیز خبر ورکړ. په همدې حال کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د افغان ښځو او نجونو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د نوموړي دغه څرګندونې د استرالیا یوې آنلاین ورځپاڼې مندارین راخیستې دي. میرمن وانګ ویلي که چیرې د ښځو د حقونو په برخه کې ستا بندیزونه له منځه ولاړ نه سي، په راتلونکي کې به یې د ناوړه عواقبو اغېز هر افغان حس کړي. طالبان که څه هم د نړیوالو هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې د نجونو او ښځو وضعیت ته یې څرګندوي، خو د بشري حقونو نړیوالې ادارې د طالبانو دا دریځ پر واقعیتونو سترګې پټول بولي. یوه اونۍ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازې روزا اوتنبایوه وویل له کله چې طالبان واک ته رسېدلي، افغانستان د نړۍ په سطحه د ښځو لپاره د یوه ځپونکي هیواد په توګه پاتې دی. میرمن اوتنبایوه ویلي دوی د دغو ستونزو د حل لپاره له طالبانو سره ډیالوګ او خبرې د حل لاره بولي، او په خبره د یوناما د ماموریت د دوام یو هدف د همدغو ستونزو هوارای دی.
facebook.com/azadiradio د کډوالو عالی کمیشنر یو ان ایس آر د افغانستان په پنځو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو د ستونزو د حل لپاره د څه باندې شپږ سوه میلیون ډالرو غوښتنه کړې ده. د دغې ادارې ویاند وایي افغانستان دا مهال د نړۍ په کچه له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی او میلیونونه کسان پکې مرستو ته اړتیا لري. نور حال په دې رپورټ کې
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری د افغانستان په پنځو گاونډیو هیوادونو کې د څه باندې 5 میلیونه او 2 لک افغانانو د مرستې غوښتنه کړې ده. د دغې کمشنری ویاند شبیا منتو په جنوا کې یو غونډې ته ویل دا چې افغانستان له لوی بشري ناورین سره مخامخ دی، اوسیدونکو د نړیوال ټولنې د ډیر ملاتړ غوښتنه کوي.
The regional refugee response plan for the Afghanistan
افغانستان ته د رسیدو په سیمه ایز پلان کې د 2023 کال لپاره د 614 میلیون ډالر غوښتنه شوې ده. دا د دې لپاره چې په گاونډیو هیوادونو ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان کې افغانان تر پوښښ لاندې راولي. دغه پناه غوښتونکو کې ډیر هغه له لسیزو راهیسې گاونډیو هیوادونو کې اوسیږي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ پر راپور کې راغلی چې د افغانستان 15 گاونډي هیوادونه د مهال د 8.2 میلیونه افغان کډوالو قربان دي. یوازې څه باندې 2 میلیونه کسان د ډله کې قانوني اسناد لري چې ډیر هغه په ایران او پاکستان کې دي. د ملګرو ملتونو په خبره د افغانستان په 15 گاونډیو پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان کې د افغان کډوالو 70% برخه خځې او ماشومان دي. په دغو کډوالو کې تر ډیره د هغو ستونزې د اندېښنې وړ ښودل شوي چې د پخواني جمهوري نظام تر پرځېدو وروسته له افغانستانه وتلي دي. ملګرو ملتونو تیر 2022 کال کې هم د افغانستان په دغو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته د 623 میلیونه ډالرو غوښتنه کړې وه، خو په خبره یې یوازې 25% دغه پیسې یې ترلاسه کړې. افغان کډوالو ته د مرستې په پار نوې غوښتنه داسې مهال کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان متحده عربي امارات د نږدې 2200 افغانانو په توقیف تورن کړی دی. دغه سازمان ویلي د هغه شمېر افغانان دي چې نورو هیوادونو کې د میشتېدو شرطونه نه دي پوره کړي او له تیرو 15 میاشتو راهیسې په توقیف کې دي. د هغه افغانان دي چې د طالبانو په بیا راتګ سره په پوځي الوتکو کې له کابله متحده عربي اماراتو ته ولېږدول شول، خو اوس بے برخلیک پراته دي. د 2021 کال د اگست په وروستۍ دو اونیو او له هغې را وروسته موده کې شاوخوا 1,400 افغانان له کابل و ایستل شول چې یوه ډېره برخه یې امریکا او نورو اروپایي هیوادونو کې ځای پر ځای شول. پر دې سربیره زرګونه نور هغه افغانان چې له نړیوالو پوځي او ملکی ماموریتونو سره یې کار کړی وو یا افغانستان کې بند پاتې دي او یا هم گاوند او د سیمې په هیوادونو کې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په ظاهره د هغه کسان دي چې درېمو هیوادونو کې یې د میشتېدو چارې بې پایلې شوي یا یې هم تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
نیما نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی
په وخت نوبت نه دی رارسېدلی بیرو با چیل مچیل وي نر او ښځې سره یو ځای وي ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم ما ځان سره راوستی دی یا دغه پیسې ما ته راکړې بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې.
د کابل اوسنکي حسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وګیتګي له واړه ماشوم سره ورځ تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانکداري نظام د افغان ملي بانک له پرانستلو سره سم په 1412 هجري لمریز کال کې په کار پیل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانکداري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما، جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې. یو شمېر نورو د پیسو لیک تر لیک د خپلې سوداګرۍ لپاره لامدي لارې څخه کاوه. او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال د اگست په 15 نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودې وروسته اعلان وشو چې دیونه به شل زر افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي، بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې یو ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي، بیا به ملازان د پیسو اخیستونکي ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وای چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک کې ساتلې، خو کله چې طالبان واک ته ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلی.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم مختلف پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی موږ ته ویل شوی دی چې سبا وختي تاسو راشئ کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستلی شئ. بیا موږ سبا ملازان سره تللی موږ ته په وخت نوبت نه دی رسیدلی بیرو با چیل مچیل وي نر او ښځې سره یو ځای وي ځینې وخت شوی چې د ډېر انتظار لسه په خاورو کې نور ناست یو او بل زامشه څو وارې تللی زما سره ماشوم په غږ کې وي باوجود چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی زه په کور کې څوک نه لرم ما ځان سره راوستی دی یا دغه پیسې ما ته راکړې بیا یې ما سره مرسته نه ده کړې. او بله موضوع دا چې په اوله کې محدودیت 200 ډالر و بیا وروسته 400 شو اوس بیرته 200 ډالر شوی دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبیرو بار چل مچل کې موضوع او بیا وروسته هر هفته که چې موږ داسې ځو خو موږ ډېر په تکلیف کېږو او بعض وخت بانک یو شرط ږدي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکوو چې نه زړې دي. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپله موږ نه څوک نه اخلي، وایي موږ ته همدغه راغلي دي که دغه اخلی هغه دي که نه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبوره یو چې پیسو ته هم ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغسې وخت شوی دی چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند اخیستې بیا هم چې صرفۍ ته وړي دي 500 افغانۍ موږ نه دېرش روپۍ اخلي. بیا بیرته چې بانک ته هم شکایت کړی بانک منکر شوی چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري، وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستې خیاطي به ګنډل وکړي له سختو طریقو نه به چې په ځان ډېر فشار راوړي پیسې راوړي. او اوس خو د خزل لپاره بيخي زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاس ته راځي. اوسنی رژیم حاکم سو په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوې، خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې ښځو په کلونو کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړې وي او په بانکونو کې اچولې وي، هغه نشي راخستلای. خلکو دغه دوه ژمی ډیر سختۍ سره تیرې کړې، مریضیان په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او زه نشم راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پوره شي، یعنی دا پتن کړي چې پیسې په کاریږي، خپل پیسې ته به سړی لاسرسی نه لري، خپل پیسې به نشي راخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندي د لو سوداګری میرمنې هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. سید غزنی والا وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګید سوداګری ډیره پیکه شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې میرمنو د غلو لويري هم خپل پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې میرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده زکتې امنیتی ستونزې ډېرې وي او دوی نسوی کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوې ډېرې وي هغه وخت کې، او کومه پیسې دوی سرمایه وایه هغه سپمولې چې وي هغه ټول په بانک کې ښوي. له بعد مرغه کله چې نظام سقوط وکړ نو د دوی پیسې په بانک کې پاتې شوې، کومې چې درلودې او راایستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي، لکه پخوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې به هلته تله، خلک نوبت به یې نیوه، بیا به یې د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله. ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېرې ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي. بیا هلته نوبت به نه ورته، بېرته به بیا کور ته راتله، او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خودینه سوی کولای چې له 200 نه ډیر راو بس.
میرمنې له کوم ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې میرمن له ډیر ستونزو سره مخ دي. کاری فرصتونه هم دوی ته نسته، په غو دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته، او کوم میرمنې چې دی غوې داندې لري هغه هم روزمره نسی تلای. یعنی په یو میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضری به امضا کوي او برته به زیاو په ماش کې بدلون راغلی، او کوم میرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو میرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کوم پیسې چې په بانک کې دي هغه نشي راایستلی، نو په بانک کې دوی لپاره نوبت نه وي. او بل له یوې خوا بیکاري سي، او له بلې خوا هم د دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نشي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستئ، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړ؟
ما ته ډیر جنجال جوړ کړی، ځکه چې موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یو غوی موږ ته پیسې را لیږي، موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډیر نسو راایستلی، نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي، او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی. ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږل ډیر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه؟ ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي.
خامخا سوداګري کې ډېر ستونزې جوړې کړې دي، هم د بانکو ځکه چې د خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي، او بل دا چې د پیسو لیګل رالیګل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نسي کولای خپل پیسې ترلاسه کړي، نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید تو هفته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیمه زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت زه نسم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې، او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نامحرم دا خبرې، او چې هلته بانک مخته رسېږي هغه هم نوبت درنسي. نو کوم پیسې چې د هلته ښې دي، موږ ګورو چې زیاتره میرمنې د هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چې نهشته، ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي، بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور رسوه، ځکه چې په تېره هم ښځې، ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده، نو هغه یو دوی هفتې
راځي مخکې لدین خپل ماشه واخلي د بانک اول بنسي تیغې ته نوبات رسیږي او کنه بیا نوم پلس کې نو دی تغه کوي تر سوره سی خپل ماش واخلي او نور عادي خلکو سرمایه چې دی کومه پیسې چې دی دغه رئیسل ډیر سخت سوي دی خلک نس کولای پاس انت اسره خپل پیسې تر لاسه کی نو اوس خلک بهتره دا غني چې خپل کوم پیسې تلري هغه په کور کې وساتي یم خپل سرمایه په کار ولګوي
په دې کار سره بانکونو څومره خپل اعتماد او باور چې خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ
په دې کار سره خلک په بانکو ډیر به باور سو ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډیر سوي دا خپل پیسې نسی رئیسته سامی او بل داسی اغا بانکم کارکون که چی دی لمراجین سر سام چلان نکوی او که خزینوی او اغا کم نرینه آل تورزی نو دی دوی زره نکرارو چی دیمو پیسی با بانک پاتی نسی او اغوی چی دی ویستی تاسی لدواس و ندیر اقنه لرسی دا پیسی در سر واخلی او اغا عادی که کم مامور که وی یا مستاد وی دغه وزره تزر په ماش وی واغه په وزره تزر روپی باندې مجبور دوا هفته سرګردانه وکړی تر څو چې هغه نوبات ورسیږي او خپل ماش تر لاسه کی بیا وسی نوبات را ورسید او کوونه رسید نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې لته بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت پرته لري هغه ورته ورسید
د کیدلو څخه مخکې خلکو په تیره بیا میرمنو خپلې پیسې چیرې او څه ډول ساتلې په یو مرکه کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکارې له کلیوالو ښځو سره و راتوي د نوموړي په باور پخوانی خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وې ساتي
په خوا کې خزي خپرې دی نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله خزي به بیا په صندوق کې ساتلې یا به د چای او د بوري په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله دا ډول باندې پیسې زیرمکېدلې هغه وخت کې پیسې کمې وي پیسې نه وي اصلا نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنانوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې
اغلې نیازی بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپل په کاروبار شولې خپل د ګټې وټې سولې په دې سر خلاص چې موږ هم پیسې ګټلای سو یا په فرض مثال چرګان به وساته لاګي به خرڅولې یا به چرګان خرڅولې یا به شیدې او مسته به خرڅولې کوچ به خرڅو پیروي به خرڅو پنیر به خرڅول ځانته به پیسې زیرمه کړلې یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو دا غنه به لګه مګه دی خو خو به سره برابرې کړلې زیرمه به کړلې یا قره قره داسې کارونه لاسی کارونه شروع سو صنایع کارونه شروع سو صنایع دستی چې غاړي به جوړولې پټوان به جوړولې دغه پیسې به اخیستلې فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې خوان به ورته چې هغه تخپل پیسې د زکارنه لره ور باندې هرڅه چې کوي ته اختیار لري دغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله او دا ډول خورلنو خپل په مابین کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې یا به مور د لور پیسې ساتلې یا به غاڼه رانی یعنی سر ضربې رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لړ نشي په تلابه باندې شي تلابه پروتي راته او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکره کیږي او مکتبونه وایي او ماشو تنخواه اخلي معلم سي ډاکټر سي قابل سي نرس سي په ټولنه کې ووزي د کار لپاره او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسي چې اوس خونو زکولای سم زما درې خپل لورګان مې دي دوه مې ګورګان دي دوه مې د یو رنګورګان دي دوه مې د اندرور لورګان دي دا ټول تکزه ټکر رانی سم تار رانی سم په دوی باندې دغه نغاړي جوړی کم دغه غاړي چې 15 شل دانه غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم ډیره پیسې تر لاسه کولای سم دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو د سې تجارتونه پیدا سو نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فوراً د سره برابر چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي دا چیرې وساتي
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې بیا دا پیسې چیرې ساتلې
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولۍ توی کړي دي، زحمت یې ایستلی، زیار یې ایستلی، خپله یې ترلاسه کړي دي، نو باید د ساتلو ځای هم ورته معلوم وي. بیا به یو چا ته یې ورکول، یو اعتباري کس ته، فرض مثال ورور یې، یا یې لیوار، یا یې د کاکا زوی، یا یې وراره، یا یې زوم، فرض مثال هر رشته دار چې په کوم ځوان په کوم کاروبار به مصروف و، هغه ته به په ګټه ورکوله چې دغه ایمادوغونه پیسې دي، ته په دغه ګټه کې واچوه، بیا به ماته زما پیسې به ایمانه ورکې نسي، که ګټه راکوې که نه راکوې، تر ګټې دې زه تېرم چې ما په سر پیسه مقصد ورک نسي، پیسه به مې در سره یي. بالاخره ښځو هم په دې باندې پوه سو چې بانکونه شته، او بله ټولنه کې دا هر څه مرواجه سوله. دوی هم ځان سره فکر وکړه چې ولې موږ حساب د پسنداز ونه لرو، موږ خپله باید خپل په نامه باندې د دې حق لرو. اعلانات وشو تلویزیونو کې، راډیوګانو کې، چې تاسو کولای شئ چې د حساب پس انداز ځان ته خلاص کړئ، چې تاسو خپل پیسې ځان ته زیرمه کړئ، هم ګټه ترلاسه کړئ، هم خپلې پیسې درته پرتې. نو دا یو ډول خوشبینی و د ښځو لپاره، او اکثره ښځې چې لاړې خپل د وړونو څخه خپل د پلار د حق میراث واخیست، هغه هم راوړه په بانک کې تحویل کړه، چا چې په نقدیا درلودله هغه هم راغله په بانک کې تحویل کړه، چا چې سره زر درلودله هغه هم خرڅ کړه، نقدي پیسې یې کړلې چې دلته خو په بانک کې هم ګټه راته راکړي، هم خپلې پیسې رای وړل په بانک کې واچوله. خو داسې ټولو ښځو خپل پیسې بانکونو ته وروسپارل، او بانکونه د دوی د اعتماد وړ په هغه وخت کې، او دقیقا مفاد هم ورته ورکول کېدل، او پیسې محفوظ وي. نو یو ډول سکون دغه ښځو ترلاسه کړل، او خپل پیسې یې زیرمه کړلې په بانکونو کې.
کله چې د بانکونو په سیستم کې ګډوډي راغله، میرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړې؟
ښځې چې ورغلې مراجعه وکړلې خپل پیسو ته، پر بانکونو باندې د حاکم نظام د خوا څخه چې کوم فشارونه وو چې پیسې باید معلومې سي چې د چا دي او څه ډول دي او څنګه دي، موږ باید په دې ټولو پوه سو، هغوی خپل استخباراتي کارونه په بانکو کې شروع کړه. بانکونه هم چون خپل اعتبار یې د لاسه ورکړی وو، او نه غوښتله چې ټولې پیسې د لاسه یې لاړ شي، ټول څونه زه په بانک کې پیسې ولرم ټول خلکو ته ورکم، توضیح یې کړم، نو هغه چې ما په کار اچولی دی هغه به څنګه سي، یا کوم کاروباري خلکو ته چې دوی هغوی دغه پیسې په قرضه ورکولې، هغه موږ د کوم اوس پیدا کړو، ټول خو وتښتېدله د وطن نه لاړلې، نو دا خلکو ته پیسې څنګه ورته دغه کو. نو یو سیستم یې جوړ کړل چې دغه اونیز سیستم و، چې په هفته کې به 40,000 افغانۍ یا $200 موډل، $200 داسې به دغه ښځو ته ورکولې. بیا نو د دې $200 د پاره، او دغه 40,000 افغانۍ د پاره، د سهار د شپږ بجې څخه لاړ څه شارې نو کې نوبت ونیسه، عزیزي بانک مخ کې په قطارونو باندې ودرېږه، د غرمې ډوډۍ د اندزان سره راوړه، سردرد و، چیرې په مځکه کې کېنه، په یخ کې، چیرې په ګرمۍ کې کېنه، چیرې کانتین سره کېنه، دغه ځای څخه یو ګوله ډوډۍ یا یو دانه بولانی وخوره، مریض سه، جوړ سه، نه جوړ سه، شل رقم ضرورتونه هلته یو ښځې ته پیښېږي، هغه ته په دغه سړک باندې پوره ورځ تیر کړه، درې بجې، درې نیمې بجې نوبت دې راځي چې بیا ته $200 باسې، چې دقیقا دا دردونکی ده، تکلیف ورکوونکی ده. ښځې ډېر پښیمانه دي چې ای کاشک موږ خپلې پیسې په بانکو کې نه وای تحویل کړی، ای کاشک یو نمره مځکه مو رانیولی وای، ای کاشک موږ خپل د ځان سره خپل په کور کې په بکس کې ساتلی وای، بانکونو ته مو نه وای ورکړی، څه مو ترلاسه کړله.
څه فکر کوئ بیا به خلک په تیرې ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
متاسفانه د جمهوریت د سقوط سره سم دغه بانکونه خپل اعتماد د لاسه ورکړه، خپل باورونه د لاسه ورکړه.
د افغانستان حالات ته په کتو سره چې ورځ تر بلې تحولات راځي، او هر تحول سره ټول سیستم خرابېږي، هیڅوک زړه نه ښه کوي چې په بانکونو کې پیسې کېني. نارینه خپل پیسې نور په بانکو کې نږدې، چیرې چې ښځینه به بیا دا اعتماد وکړي، او خپل هغه په تکلیفونو او په زحمتونو چې سره جمع کړي، هغه پیسې هغه یا خپل د وړونو څخه په څونه مشکلاتو باندې خپل د میراث حق اخیستی، او هغه راوړي بانک کې، د بیا د بانک څخه په دغه رقم تکلیف په چوک چوک وباسي، نو دا چیرې ښځې منی د ځان لپاره، چیرې په ځان دا لورینه ده، چیرې په ځان دا پیرزوینه ده. هیڅکله به زړه ښه نه کړي نور ښځې چې په بانکو کې پیسې کېدي. حتی یو ښځه دومره احساساتي سوه ولول چې مې بخې په یو زړه قبر کې اقدام نور نو په بانک کې اقدامه پیسې دا خپل په غوږ اورېدلې دي چې کس د سی اوویلې. نو دغه سي اعتماد او باور د بانکونو لاړه صفر سره ضرب سو، خلک داسې خو چې یو ځایي سرمایه درته درکړي او بیرته تا نه په کستواره اخلي نو دا خو طبعاً ځورونکی ده. بیرته هغه ورک سي هغه پیسې تر څو چې دا خو بیرته بیا بیرته نه سره جمع کولی مصرفیږي ځینې. نو دا اعتماد کول پر بانکونو باندې په اوسني شرایط کې د افغانستان د حالاتو ته په کتو سره فکر نه کوم چې نور دې ښځې پر بانکونو باندې اعتماد وکړي، باور وکړي او خپل پیسې دې پکې کېږي. دا باور او دا اعتماد بانکونه د لاسه ورکړه او زمين کې د افغانستان حالات او شرایط ته باور او دا اعتماد نه لري چې څوک داسې یو کار وکړي.
افغانستان مرکزی بانک بیا په بانکی برخه کې د خلکو په ستونزو سترګې پټوي. تر دې بریده چې وای اوس د پخوا په پرتله د خلکو ستونزې حل شوې دي. د یاد بانک ویان حسیب الله نوري وای دوی ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړې دي.
د افغانستان بانک د هیواد مرکزی بانک په توګه تل هڅه کړې ده چې د درنو هیوادوالو لپاره په ټولو مالي او بانکي برخو کې او غوره خدمتونه برابر کړي. په همدې موخه د افغانستان بانک په سوداګریزو بانکونو کې په ټولو هغو حسابونو چې نوي پرانیستل کېږي هر ډول محدودیتونه لري کړي، او هغه کسان چې نوي حسابونه پرانیزي هر وخت چې وغواړي له خپلو حسابونو څخه هر څومره چې اړتیاوي پیسې ترلاسه کولای شي. همدارنګه په پخوانیو حسابونو باندې هم محدودیتونه کم شوي دي، او دا مهال خلک د پخوا پرتله له خپلو حسابونو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کولای شي، او په دې برخه کې د لا زیات اسانتیاوو د رامنځته کولو لپاره هلې ځلې روانې دي. سوداګریز بانکونه مکلف دي چې د خپلې نقدینګۍ وضعیت ته په کتلو سره د افغانستان بانک د متحد المالونو پر بنسټ چارې ترسره کړي.
درنګ دوستانو، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسیدل، د خلکو غو پیسې هم په بانکونو کې باندې شپې چې د خپل ضرورت لپاره سپما کړې وي. د کار ټول خلک په تیر بیا میرمنې چې د طالبان له خوا له کوره د وتلو پر مهال محدودیتونه هم ور باندې لګیدل دي، لګان ستونزې سره مخ کړې دي. په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاسترولونو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21 24 41 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
اساسی او بشری حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی. د اساسی او بشری حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. نن دین جنو او خزو د زدکړې په حق باندې خبرې کوو. لمون سره میلم دی پاسترالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوال ادارې غړی ماهر مومند. نو موري وای چې زدکړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زدکړو مخه نیسي او پر وړاندې خان جوړوي د وګړو بشري حقوقونه تر پښو لاندې کوي چې دا کار به بیا ډېری بدی پایلې ولري. میلم ته خرغلاست وایو او پایل کې ورنغواړو چې پخپل د زدکړو پاکله معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او تاسو له طریقې تاسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي هغه ته منګه زدکړې ویل شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي هغه پروسه کولای شي چې منګه ورته د زدکړو نوم ورکړي.
ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په اړه زخت به خبري وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه وسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظر هم دغه پدیده ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې وستري او کسان چې نه دي وستري، پوه خلکو او نه پوه خلکو ترمن ډیر زیات فرق دی. کله کله دکړه نه وي نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
راځو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه وو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ دې لپاره هغه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې، د دې بدې پایلې راته وایي. کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډېر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو وویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی، ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه 100 میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، که ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه شوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفت چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، هغه سیاسي دلیل دی. سیاسي دلیل په دې معنی چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګیننګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانه او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه داده او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ، نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي، دوه درې کاله د مخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقون به فضای کوي. نو کله چې دوی اوس په رسمیت نه دي پیژندل شوي، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي ان باندې کړی و اغه هم دی ور وړي چې پزای نه کی ځکه چې دی اغه ټټ فور ټټ ورته په انګلیسي کې چې د عراق له ورکړې معاملې سره کوي چې دوی غوړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی پر رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقوقو ته درناوی وکړي چې په اغه بشري یا کومو کې د خوځو حقوقو هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپل خبرو کې د دې اشاره وکړل چې کله کې یو میرمن باسواده وي د څومره خېګنې لري او د دې قانوني او شری حق د دې موضوع ډیره مهمه ده، نو موږ غواړو چې بیا هم د پښتنه تاسو خدای سي مطرح کو چې کله چې یو میرمن باسواده وي د څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقوقو تجمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نکړي.
دا بيخي سم خبره ده، ځکه چې لوست ښه او نالوست تخزه چدی ډیر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چدی د ټولن څخه حذف کی لري کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مایندې دي، موږ خويندې دي، بعضی زمنګ خزه دي، بعضی زمنګ لورګان دي، نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوی دا په مدنیت کې ورکول شوی دا هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچې انسانانو پر سترګې ورته وګوري.
bale کله چې د طالبانو حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خزینه او د زکړې په حق باندې سترګې پټي یا نه پریږي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانجی په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه و؟
ګوري دلته خبره دار چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهیت پر برابر او دې تروسه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوا برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه، فزیکی شرایط دا دي چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مې نزدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي خځې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او ښځې په یو صنف کې پرینري هم دغه هم تیار شته دی. دلته دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي چې دی مثال کې غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کیږي تدریس کیږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې هغه کې تغیرات راولي. نو دا غیر د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې د تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل پاږي کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل استونز پکې ولا، مګر کو دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بل تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي دا فقط بهانه ده، او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي او توي چې تاسو موږ په رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د خزو اغه حقونه تچیدې درناوی نه کوو.
یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجونی خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورسته حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته مو سینجونی نسکلی، تاسو څه فکر کوئ آیا دا دومره اوږده موده به موږ بیرته جبران کړلای شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکړم دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم دی، خپل لونه خپل فامیلونو کې کومې خزې دي هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور مملکت کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل پریډیچ پونټونو ته مکاتب ته لاړ شي. نو دی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاص دی چې د خرو تعلیم مهم دی، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دی هغه ته دا نه غواړي او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پک لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس ورسره پاتې شي په دې معنی چې لاس پیندلس کال دغه ټولنه د درس ورسره پاتې کیږي د هغه پرمختګ نه ورسره پاتې کیږي. نو دا چې جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي هله دار چې دوی په دې باندې پوښتې په دغه کارونه چې غواړي وکي زما بیا هم شخصي نظر دار چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کېږدي او نه هم نور مملکتونه ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شان نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کېږي چې هغه زده کړه ده نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف سي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ سي.
کله چې زده کړو ته پرېنښودل شي په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو هغه بیا کار کولی نه شي پاینده کړي نو هغه اقتصاد خرابیږي او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي بلکې داخل د افغانستان کې کېدای شي خلک د یو ځای نه بل خواته لاړ شي نو دا خپل مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاسه ورکوي لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سخت لارو باندې تیریږي د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي کله په ځنګلونو کې خلک مړه کیږي کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې او داسې سلهاو نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضی خلک پکې بيخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې نو دا ټول هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک چې دی مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي او په اوږدمه حال کې مثال خلک چې دا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته ځي هلته میشت کیږي حتی خلک چې دی خپل دین نه په آینده 500 کالونو کې بیا اوړي نو هغه ټول مشکلات چې دي دغه ځانه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کیږي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خځینه له زده کړو پاتې سول دا نه سي جبرانولی او تاسو نواقص هم یاد کړل که اوس دې تراسو چې پروانی لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو مسله له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته څومره ځپی له مسلې نه اوس زده کوونکو سره کورنۍ مور پلار دوی څومره رواني شکنجه کیږي.
دا خبره هم ډیره پر ځای ده. موږ بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوی تشخیص نه لرو تمر چې په کار ده لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روان هم چې دی تکلیف ورته پیښیږي او دغه رواني مریضیان چې دي دغه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منه شوی دي بلکې د هغوی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې او لره نه ده چې دا په انقلاب بدل شي لره نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي او لره نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خزینه اوس د کوونکو ته څه وي دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي ځکه مونږ او تاسو یو مشهور خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه دوی دغه خپل قانوني شرعي اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي.
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا ده چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي په دې معنی چې مثال کړه ما خور یا زما لور یا زما فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب نه پریښودل کیږي نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم زه کولای شم چې تظاهرات وکړم زه کولای شم چې او نه غږ پورته کړم لکه څومره چې کېدای شي خزینه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبره ده چې خپل خزینه باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډیر زیات مهم دی چې مولوی صاحبان په افغانستان کې خبر باندې پوهیږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله خزه نه پریښودل کیږي درس ته، دوی کولای شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جنا کې کولای شي چې مثال هر ورځ یا ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او غلطه درس وایي او هغه خپل معلومات سره نږدې اوسېږي، هغه ښځینه معلومات سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته دي د زده کړو دپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید د لاسه ورنکړي. نو دغه کارونه دي چې ښځې او نارینه کولای شي د دې خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لری ساتل د خزو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمل توګه دی دوی د کتاب او د لوستلو نه لری پاتې شي. نو دوی کولای شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي دا هغه یو څه نه څه جبران کولش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی طالبان حکومت نه څه وی چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریک دي چې افغان انجونې او خځې زده کړه وکړي، ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزه پرینک دی درته، نو دا خپل شخصي ګټه هم دوی تلاشه کولای نشي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه لپاره هم خزه پرېږي چې درس وایي، ځکه چې کوي پرینې دی لکه څنګه چې ما مخکې ویلې، د دې نه به انقلاب جوړیږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي، او لکه څنګه چې په خوا دوی لری شي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لری شي هغه که افغانان یا بل څوک. ځکه چې اوس موږ په دغه یوشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولای او حتی خپل افغانان نشي قبولولای چې نور دنیا د پیوشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دې هغه خپل ګټه هم د طالبان په دې کې ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي، او خلک پرې نه دي چې مجبور شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي، ځکه چې د تعلیم مخه نیول په دې معنی ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شو لوستلای، کتاب ونه شو لوستلای، هغه مثال حدیث تر رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر تر رقم ولولي، کریم تر رقم ولولي، هغه به تر رقم ډاکټر شي چې نور خزو مرسته وکړي، یا به هغه تر رقم په نور مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډله باندې دا چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي، دوی هم خزې په کور کې لري څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته دا شی وغواړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه ډیره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخته ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګي او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوي، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د چیرونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بعد مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خبرونه په دې خبرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوال ادارې لغړی ماهر مومن سره بری وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.
چوالو زم زما وزری ماتړې شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي شپو ته پات کی ګدرنا وزري ماتړي ماتړي زدا لهو پزم زمو کی زګي دلي زدا زان غک د ژوند منځ ته را بللي المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوت پات کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پنجرا کیا شمایا مو بلاد تاریخ پا دیر کیا زر کیم پچو غود وختنو پا در کیم اوس می دا ستم اوس می دا ستم پا مزی بیا وزری مطڑی شپوت پات کی گدرنا وزری مطڑی